دي چې د دې حل لار دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور د لپاره یو ځانګړی پالیسی جوړ شي ترڅو موږ وکولای شو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو. د همدې لارې څخه
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دوکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي ترڅو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ اونیز پروګرام لرو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د هرات ولایت پر یوه جومات برید چې شپږتنې پکې وژل شوي غندله. یوناما په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پیښه تېر ماخستن د ګذري ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې شپږتنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په درشل کې د افغان ژورنالستانو د زړورتیا ستاینه کړې. د مې درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي. د امریکا سفارت چې په قطر کې فعالیت کوي په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ژورنالستان د اطلاعاتو او حقایقو په لټون پسې له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په بیان کې یادونه شوې چې په روان ناورین کې د افغان ژورنالستانو زړورتیا او انعطاف د استایلو ول دی. فلسطیني حماس ډله وایي د لسګونه برمته و د خوشې کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایل د طرحې په اړه غور کوي. دې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د روسي ډلې په توګه پیژني دا کسان د تیر کال د اکتوبر په اوومه پر اسرایل د برید په مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو په مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویلي چې د اسرایل د وړاندیز په اړه په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به ځواب ورکړي. په ایران کې دینی عالم او مدني فعال صدیقه وسمقی د ضمانت په بدل کې له زندانه خوشې شو. د وروسته له هغې خوشې شو چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د تهران له خطرناک ایوین زندان څخه روغتون ته ولېږدول شوه. میرمن وسمقی چې لیکواله هم ده د تیر 1402 هجری لمریز کال په کپ میاشت کې په خپل کور کې نیول شوې وه او وروسته بیا ایوین زندان ته ولېږدول شوه. د اوکراین په ساحلي ښار اودیسا کې د هری پاتر د کلا په نوم پر یوې ودانۍ د روسیې توغندوی برید لږ تر لږه 15 کسان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي په ټپیانو کې د سرهی کوالوف په نوم د یوه روس پلوه ګوند پخوانی وکیل چې یاده یوه ودانۍ کې د حقوقو یو پوهنځی جوړ کړی و هم شامل دی. د اودیسا والي اولی کیپر بیګا په خپله ټلګرام پاڼه خبر ورکړی و چې په دې برید کې درې میرمنې او یو نارینه وژل شوي خو وروسته یې وویل د دې حملې له کبله یو بل سړی هم د مغزي سکتې په نتیجه کې مړ شوی دی. او په امریکا کې د پاور بال په نوم د لاټري د $1.3 میلیارډ د ټیکټ ګټونکي پرون دوشنبه رسمن معرفي شول. چینګ او دوان پین سایفن چې ښځه او مېړه دي او د هغوی یو دوست لایزا چاو د امریکا په اوریګان ایالت کې د پاور بال لاټري په مرکزي دفتر کې د دغې لاټري ګټونکي اعلان شول. چینګ سایفن چې له لاوس څخه امریکا ته کډول شوی او د اوریګان ایالت په بندري ښار پورټلند کې اوسي د سرطان په ناروغۍ اخته دی. هغه چې لا 2 کلو رئیس له دغې ناروغۍ سره مبارزه کوي وایي دغه جایزه به یې ژوند بدل کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د هواد خجل کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره دا و چې ډیر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زکړې د سره پیلول، دا ټول د لاملونه چې زما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړیو.
Thank you. یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای له هیواد او دوستانو څخه لرې والی په ژور خپګان اخته کړي دي. هغه ځوانان چې فکر کوي ژور خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر منو اوریدونکو، روان شناسان وایي ډیپریشن یا ژور خپګان غستون زده چې کچيري په وخت درملنه ونی شي د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په ډیپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو، کار او تګ راتګ بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې ژوند سره نابلدي بیا نورې هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا ډیپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پارتیسي شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډیر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما لپاره هم دا و چې زه ډیر زیات خفه شوم چې کله له هیواد راووتم او له هیواد لرې سولم. په هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډیره حده پورې کار کړی و، د خپل خلکو لپاره هم کار کړی و، انډیوالان مې پاللي ول، خپل وی مې پاللي ول، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه و، پلوان نو صفری نقطه څخه موبایل وکړ او دا صفری نقطه د سیوا چې فکر وکړ څوک لومړی ټولګي ته زی او الف بیس دا کوي او بل اخر لا غزهره پیلوي او رو رو خپل ژوند سره پیلوي، کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، ذکر د سره پیلول، دا ټول د غلاملینه ول چې ما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړیو او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مجلا کړی او بل اخر په دغه سی یو ټولنه کې چلته او فردي ژوند ډیر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته او سره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کیږي، چې ډول سره مقابله وکړي، چې ډول سره مبارزه وکړي ترسو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سره باید کوم ملګری چې شاوخوا کې دلته ورسره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته راپیل کو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید کور راپیل کو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي دغوی سره وخت تیر کو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت، او دغه یو نه وختي ژوند څخه د پیسو پسې ولاړ نه سوزه که دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په آرامه نه شي تېرولې. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث د دې کېږي چې دغه یو ناوخته ژوند ورته دغسې د ډیپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مساعت تېر شي، د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا پارک ته ځي، سهار کې منډه وهي، هر شی خپل ځان دپاره اسکیجول ټاکلی وي، اسکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته ارامتیا راوړي او ځینې ټولنیز پروګرامونه ایونټونه وي د هغې څخه موږ نه یو خبر، هغې ته باید د انټرنیټ له لارې یا د نورو میډیایي برنامو له لارې لاسرسی پیدا کړو، هلته ولاړ شو.
که چیرې راستو برعکس د موضوع ته، که چیرې په دغو مسایلو باندې ځوانان ځان بوخت نه کړي، همداسې خپل ژور خپګانې دوام وکړي، دا به کومې منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلات سره هلته ورته پی ټی ایس ډی وایي، دغه مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي او داسې هماغه یو ناوخته ژوند باندې مخکې موږ وغږېدلو، یو ډول ژوند ځان ته خبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور روانيږي او د ټولنې ژوند څخه جلا کیږي. او همدغه سی بیا دا خبرې ډېر بایزه دي کې چې زموږ ماشومان باندې کوچنیانو باندې مستقیم تاثیر وغورځوي او د هغوی آینده یا راتلونکی ډېر قوي ضربه ورته ورسوي او له ځینو حقوقو او خوشحالیانو څخه بي برخه کړي.
بله ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات
کور مدان ښه وخت لري.
سرلای هم یو لغه ځوانانو څخه دی چې د مسافرت تاریخي تجربه کړی دی. خدای وایي چې د ژوند له سختۍ سره مبارزه، ځان د نوي چاپیریال سره بلدول هغه څه دي چې ټول خلک په تیر بیا ځوانان له ډیپریشن څخه ژغوري.
مسافر سول خپل وطن پرې خو د مونږ ټول په دغه کاروان کې سره په ټوله معنا یو نوې ماحول ته راغلو او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره د فرهنګ سره او د دې تعلیمي نصاب سره او د کاروبار سیستمونو سره آشنایی مونږ درلود. او دلته هم ځینې نور موضوعات د حقوقي موضوعاتو چې ځینې ځوانان لا تر اوسه پورې په دې دکل کې دي تر څو خپل سټیزنشپ واخلي یا دایمي اقامه واخلي، دغه د راتلونکي سرګندوالی یا نامعلوم سرنوشت چې دی د هغه موارد دي چې د دې سبب سوی تر څو یو ډول ډپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا شي. بل د کورنۍ څخه لرېوالی، اکثره ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود خپل د کورنۍ سره څخه بیل شوي دي، د مور او پلار خویندو ورونو څخه، ځینې د خپلو میرمنو اولادونو څخه بیل شوي دي. ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود، مال امکانات جایداد درلود، اوس هغه ته لاسرسی نه لري، نوي ماحول ته راغلي. دا ټول هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په یو ډول ډپریشن اخته سي. خو دا ډپریشن دایمي نه دی، موقتي دی، موږ ټول د گزار په حال کې یو او ورو پرمختګ کوو مختزو.
بله پرلای صاحب، له خپلو تجربو راتوي کله چې په فایل کې مسافرات ته مخه کړه، هغه څه و چې ډیر زیات تاسو ته سخت او تاسو یې زورولی؟
سخت او چې ما ته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډیر لري. دلته زما ضرورت ډیر نه احساسېږي، ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډیر احساسېده. دا چې موږ کته وطن مې په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، هلته ځوانان بیکاره دي، بیروزګاره دي، بل خوانه موږ منابع لرو، معدنونه لرو، کانونه لرو، اوبه لرو، ذخایر لرو، او دا ټول استفاده نشو کولای. او په یو جنګي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک ته راغلی یم، او زما د استعداد نه یا د نورو ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کیږي، او یا خپل خلکو سره مرسته نشو کولای. نو دا د دې سبب چې زیاتې زورولم، بیا د کورنۍ لريوالي، د خپل خلکو څخه لريوالي. تاسو جورنالیست هسته، موږ ټول په ټولنه کې پاتې شوی یو، او موږ د پاره زموږ خلک ډیر زیات ارزښت لري. زموږ قوت زموږ خلک دی، موږ ته زموږ خلک انرژي را بخي. دلته چراغ لو هغه خلک نه وو، لغه امکانات نه وو، یو نوې سرنوشت سره مخامخ شو. ایډی سو ال ډرایوینګ لایسنس شو، ال د نو ټول موضوعات باندې باید تاسو کار وکړو. خپل فن کار باید وکړي تر څو د کور کرایه او مصارف ورته بیا خپل کورنۍ هم باید. دا ټول هغه اور د شیزو سره مخامخ سولم یو ځل، او بل شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې سولو چې دلته سرنوشته او معلوم چې څه کیږي، بیرته موږ افغانستان ته لیږي او یا دلته پاتې کیږو. نو دا وضعیت د دې سبب شو تر څو یو اندازه تر تحصیل لاندې راسو، ولې هغه یو څو چې توکل تو علی الله، څه چې په نصیب کې لیکل شوی وي، څه چې په تقدیر کې وي، هغه ایمان چې قوي وساتې، نور الله تعالی بیا لارې چارې موږ ته پیدا کوي.
دا وضعیت اوس راغلی که موږ غواړو که ونه غواړو، افغانستان هغه رقم څه چې طالبان د دویم دین لپاره بیا حاکم سول، ځوانان هلته ژوند نسي کولای، البته اکثره ځوانان. اوس دغسې وضعیت سره څه ډول سازش وسي که څوک ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي، تر څو له دغې ژور خفګانه ځانونه وساتي، څه ډول د ژوند سره مبارزه وکړي؟
خبره دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید پرې فکر وکړي. زموږ ټول ځوانان نور د سیاسي موضوعاتو او قومي موضوعاتو باید لاس واخلي، ژوند څنګه برابر کړي، دا ډېره مهمه ده. زما ټول ځوانانو هیله او غوښتنه دا ده چې باید د قومي او جنګي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډېر وکړي او پرمختګ وکړي، مخته ولاړ شي، په شراکت کاروبار پیل کړي، او یا هم خو موقفونه ترلاسه کړي، یا خپل زده کړو باندې کار وکړي، مهم سرټیفیکټونه واخلي او داسې مخته ولاړ شي.
بله که په هغه کې دا راته وایي چې آیا که یو څوک یې ټوله ورځ جګرخونی وکي چورت وهي مثلا دا موضوع څنګه سوله هغه موضوع څنګه سوله آیا دا د حل لار کېدلی سي
دا چیرته راسیږي او زه دغه خلکو نه بيخي ډډه کوم اسو کله غسه مشکل لري زما ورته توصيه ده چې لطفا خپل د خو په اساس خپل اوس او راتلونکي مخربه و کچيري دا سه کسان ځان سم کړه او پرمختګ لپاره فکر وکړه موږ سره ناسته پاسته ډیر کو کنه دا یو ډوم ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي او هم خپل شاوخوا ملګرو ته او هم خپل کورنۍ ته او نه هم پرمختګ کولای شي دلته ورسره چې تمام سو وسو تیر سو او ضرورت ده چې باید مخته ولاړ شي کار وکړي زحمتو باسي خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي ژبه باید زده کړي فرهنګ سره باید ځان آشنا کړي مخته باید ولاړ شي مثلا خلک کینی او تشویش کوي او ګلې وبانه کې وي دا هیڅ ځای نه نسی باید هر ځان ورسوي کارو کې مخته ولاړ شي خلاص دا څوک چې په دغه برخه کې مثلا په دې منفي موضوعات باندې اخته دي او یا هم خپل د تیر تاریخ په اړه فکر کوي او اندېښنه کوي دوی هیڅ چیرته نه رسیږي دا کار نه دی او باید خپل انرژي هلته ځای نه کړي
bale ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډیر مننه کور ودا
د پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولای شي چې ځوانان له ژور خپګان څخه وساتي
اول ځل مسافر د ماسترۍ لپاره راغلی وم متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته تقریبا 14 میاشتې ما په سیاتل کې تیر کړې د مسافرت په اړه باید چې دا وری وکړم کله چې یو انسان بل هیواد ته ځي د هغې دستور کلتور آداب رسوم دا هر څه ده هغه بل هیواد نه فرق کوي او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب او عنعنات سره سره ځان آشنا کړي نو یو څه داسې ډپریشن یا سټرس او دغه شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسله سره مواجه کیږي
څنګه مولې دې مشکلات سره مقابله وکړل چا د سره مرسته وکړه خپل هم دې ځان لپاره څه وکړل
خو خبره ده چې کله یو څوک یو ځیت مهاجرت کوي او دغه ستوند سره مخامخ کیږي خه خبره ده سره ځان بوخت ساتي یا په علمی کارونو کې یا په تور د مثال یو وظیفه کې او د ټولو نه خبره ده چې دوستان سره پیدا کی که چرته خپل وطنداران خپل د ایواد خلک تلتي هغه سره د خپل ارتباط وساتي او که خپل ایواد خلک نه نو کوشش دی وکړي چې د هغه ایواد یا د نور ایوادونو خلک شالت دي هغه سره رابطه وساتي او آهسته آهسته هغه سره ځان بلد کیو دوستی او دغه مسائل دا سړی کوم غلطه او زیات کومک کوي چې تر څو سره د ډیپریشن او د سټرس او دغه مسائلونه بچ پات شي
اکثره کسان لرو چې هغه د ټکنالوژي سره نابلده دي صرف فیسبوک او وایبر او دغه شیان کارول دي نور دوی چې کله راځي مشکلات سره مخ کیږي دا به څومره دوی ته د ډیپریشن وړ ګرځي په دې اړه څه رقم دوستان تاسو لیدلی چې مشکلات سره مخ کیږي
طبي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژبه سره بلدي دا هم مشکلات لکم یي ولې هغه خلک چې د ژبه سره بلد نه وي او سواد نه لري هغه ډیر زیات ستونزې سره مخ کیږي زیات افغانان لیدلی دي چې د اړه ډیر زیات استرس لاندې دي او ډیر ستونزې ورته مخ شوې دي نو بشارګان ته شکل د میل لازمي حتی نه پیږي چې میل کې څه لیکل شوې دي یا په تور د مثال ځان لپاره د ډاکټر اپوینټمنټ هم سم نشي نیولای د ډاکټر اپوینټمنټ لپاره هغه د بل چانه مرسته وړي او هر میل چې ورته راځي هغه مجبور شي د میل وی سی او چاته چې انګلیسي پیږي او هم په پښتو دری پیږي نو دا اول هغه ته خو چې انګلیسي ول ولي او دوته به په پښتو دری کې اوش وړي نو حداقل د ورځې څلور پنځه میل یو هر شخص ترلاسه کوي وځ دې چې سره تفکیک کو نشي کړی او دې باندې پوه نشي دا ورته ډیر ستونزمن تمامي شي دا ټول میلیونه ویسي بل چاته او هغه ته وخی چې کم یو مهم دی کم یو د دې نه څو وختي بل خبره ده چې د ډاکټر اپوینټمنټ په تور د مثال په ستور کې د سودا هغه سل یو چا سره یو مشکل حلول دا ټول هغه شی نه وی چې سره کله د جبي سره جوي ځنه وی دغه ستونز سره مخامخ کیږي طبي خبره ده چې د رواني لحاظ ډیر منفي تاثیر کوي خلکو باندې
بله، تاسو نظر به ځوانانو ته څه وی چې دوی امدا وسم غواړي سفر وکي، خو دوی یو ډول بې پروايي کې دا کوم څه تصویر دا نزد کوي، یعنی د سینه د چ په افغانستان کې امکانات نشته نشي کولای، دوی یو ډول سره بې پروا دي او بیا ورسره دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپل بیرته په ډیپریشن باندې اخته کیږي. دا هسي ځوانانو ته به تاسو مشوره څه وی څه وکړي؟
ځوانانو ته په کار دی، نه یوازې ځوانانو ته بلکې هر هغه څوک خزینه وي که نارینه وي، کله چې سفر کوي بخصوص امریکا ته راځي یا اروپایي وادونو ته راځي، نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه ده، حداقل دوه باید زده کړي. بل خبره دا ده چې که دوه حداقل انګلیسي نه وي زده کړي، یا په طور د مثال انګلیسي زده وي ډیره کمه، نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دو ته پکار دي چې استفاده وکړي. په طور د مثال ګوګل ترانسلیشن دی، مایکروسافت خپله بعضې سافټویر لري چې هغه ترانسلیټ کوي، نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کمروازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسئ، هماغه دقه تاسو ته هغه انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړئ یا دري ته اړئ. که څه هم هغه ترجمه سل فیصده دقیقه نه ده، ولې حداقل سړی ترې مفهوم اخیستی شي او مشکل پرې حل کېدی شي. یا په طور د مثال تاسو همدغه د ګوګل د ترانزلیشن نه یا د مایکروسافت د ترانزلیشن د اپلیکیشن نه که تاسو په پښتو کې خبره وکړئ، هغه ترجمه کوي انګلیسي ته اړئ او هغو ته د ساوند په حساب باندې هغه اورئ، او هغه چې بیرته په انګلیسي کومه خبره کوي هغه تاسو پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې. که تاسو خط نه شئ لوستلی هم د هغې نه استفاده کولی شئ. اول خو لازمه ده چې ژبه زده کړي هر څوک چې بل هېواد ته سفر کوي، او بیا که ژبه زده نه وي یا په طور د مثال کمه زده وي، نو د دغه اپلیکیشنونو نه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. فقط په آخر کې خپلې خبرې که په دې باندې راټولې کوچې، چې موضوع ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې، په غټو خبرو کې په آخره کې هغه نتیجهګیري کوو او نور مرکه پای ته رسوو.
زما نظر دا ده چې د ژبې زده کول د هر چا لپاره ضروري دي. ژبه زده کړي کله چې ځوانان یا ښځینه یا نارینه بل هېواد ته ځي، دغه هېواد کلچر سره، کلتور سره، فرهنګ سره ځان آشنا کړي، کوشش وکړي چې ځان ته ملګري پیدا کړي او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کړي. او ډېر زیات کوشش او پاملرنه باید دې ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بې ځایه وخت تېرولو نه. ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کړي، او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کړي. هدف مې دا ده چې پارکونو ته لاړ شي، یا په طور د مثال یو ښه ځینو ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځینو ته لاړ شي، خپل وخت لږ ښه تېر کړي، تر څو که درس وي یا په طور د مثال که کار کوي هغه سټرس د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي، او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سټرس هم کم شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
الیکم تاسو هم.
روزو دیتا چه جاور خبگان یا دپریشن روانشناسان چه دول را پیشنی؟ ارواپوه شما کتوازی وی چه دا سی ستونزه دی ساده نگرنل کیگی که پا وقت سرم مخنیوی ونشی دی ځان وژنې سبب هم کیدلی شي.
ژور خپګان یا ډپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډیری وګړي کس په افغانستان کې دي او کس هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ژور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي، په دې مراحلو کې مخه یو ځلې ډپریشن تجربه کړي د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت. اوس مهال ډېرې وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوی دي، هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې زموږ له وطن
نه هم وتلی دی په ډیپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډیر زیان عوامل لري په کلي شکل کې، ووایي چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای له هغې تحول سره سازګاري وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي. ډیپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوې فیصد هغه خلق چې په خودکشي اقدام کړي کله چې سیړنې شوې دي، هغه خلق په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوي وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول، هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې، پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
اغلی شمکټ اوازې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د حل لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته موږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته موږ رسیدل ناممکن یو، نو طبعا په دې کې موږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې موږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خفګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغېز کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاري وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو دې له دې مرحلې نه په ښه توګه تېر شي، او کوشش دې وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسېږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوښهګیر نه سي چې ولاړ زه یو ماجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانخلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار وکړ څه وسو. نه، موږ انسانان ټول په امتحان کې یو او تل باید دې ته آماده اوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده اوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راووسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډیر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدلله موږ او تاسو مسلمانانو، او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خفګان په درملنه کې له انسانانو سره ډیر زیات کومک کړی ده. ځکه ژور خفګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامید شي، هغه ژور خفګان ته ځي. نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري، مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامیده کیږي، او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي، اتمنی دی له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی ده. د دې لپاره ښه ده چې موږ عامه پوهاوی زیات کړو چې ډیپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطحه کې باید موږ ارواپو ته لاړ شو او سره مشوره وو. دا هغه څه نه دي چې موږ په خپله وکولی شو له دې سره مبارزه وکړو.
درنو دوستانو، دا و دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.